امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
خبرونه طالبانو د افغانستان د ننګرهار د ولایت د خوګیانی پولیس والی کې 15 تنه ملکیان وژلي او 2 تنه نور زخمی کړی دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي والو ویل چې په وژل سوو کسانو کې 2 تنه ماشومان هم وو. مشرقي والو ویل چې طالبانو هغه وخت د دوی پر موټر باندې حمله وکړه چې د خوګیانیو د جمعه بازار پر لوري روان وو. طالبانو تر اوسه د افغان ولایتي چارواکو د دې ادعا په حق څه نه دي ویلي. په کندهار کې د ملي امنیت پر عسکرو باندې ځان وژونکي حمله سوې، یو تن پکې وژل سوی دی. دا حمله د سپین بولدک په ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې د مخکنیو رپورټونو له مخې د ملي امنیت کارکوونکو وغوښتل برید کوونکی د برید څخه مخکې ونیسي. دغه راز په هلمند کې په یوه برید کې 4 پولیسان وژل سوي دي. برید یوه پولیس پر خپلو ملګرو کړی دی. د هلمند د پولیسو یو چارواکي د نامه د نه ښوولو په شرط دا حمله تایید کړه او ویې ویل چې پولیس د حملې څخه وروسته تښتېدلی دی. امریکایي چارواکي د هغو رپورټونو په اړه تحقیقات کوي چې وایي د اسلامي دولت د ډلې یاغیان د عراقي امنیتي قواو سره په جګړه کې د کلورین ګاز بمونه استعمالوي. د امریکایي او عراقي مطبوعاتو د بیلوبیلو معلوماتو له مخې یاغیانو دغه ګاز تیره میاشت د بغداد شمال ته د بلد په ښار کې په عراقي پولیسو باندې د حملو په وخت په شلخي بمونو کې ایښی و چې ژر دود یې ولیدل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د جمعې په ورځ وویل چې دا خبره تر اوسه لا نه ده تایید سوې، مګر هغه ډیره جدي ده. امریکایي چارواکي د مطبوعاتو د دغو وروستیو رپورټونو په هکله اضافي معلومات راغونډوي. یو ډاکټر چې د سوریې د کوبانی په ښارګوټ کې د کوردي جنګیالیو علاج کوي، په یوه تلیفوني مرکه کې د امریکا غږ کوردي خبرونې ته وویل چې ده په دې اونۍ کې د 10 تنو علاج کړی دی چې د کلورین زهري ګاز نښې نښانې پکې ښکارېدي. ډاکټر دارا محمد وویل چې هغه ناروغان چې د سه‌شنبې په ورځ ورته راوړل سوي وو، هغوی د تنفس مشکلات درلودل، سترګې یې د اوښکو ډکې وې، د سر درد ورته پیدا و، د خولې شونډانې پړسېدلي وو، خوا یې ګرځېده او په پوستکي باندې سرې لکې پیدا سوي وې. په عراقي مطبوعاتو کې ویل سوي دي چې د اسلامي دولت د ډلې یاغیانو د سپتمبر په میاشت کې د بغداد لویدیځ ته په سقلاویا کې د پوځ په یوې اډې باندې د حملې په وخت کلورین ګاز استعمال کړی وو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویل دي چې د سوریې کردان او د آزادې سوریې د پوځ جنګیالي خپلې قواوې سره یوځای کوي چې د سوریې سرحدي ښارګوټی کوبانی د اسلامي دولت د ډلې څخه وژغوري او د هغه دفاع وکړي. ښاغلی اردوغان موافقه کړې چې د سوریې یاغیانو ته اجازه ورکړي چې د هیواد ته داخل شي. هغه پرون د جمعې په ورځ وویل چې یوه داسې موافقه سوې ده چې د سوریې 1400 اعتدال غوښتونکو یاغیانو ته به اجازه ورکړل شي چې دغه محاصره سوي ښار ته په محفوظه توګه ننوځي. مګر د سوریې د کردانو د یوه لوی ګوند یوه مشر د رویترز خبري آژانس ته وویل چې تر اوسه لا کومه موافقه نه ده راغلې. رپورټ د کردي مشر صالح مسلم له قوله وایي چې د بیلوبیلو ډلو ترمنځ تماسونه نیول سوي دي، مګر کومه موافقه لا نه ده سوې. دا دوهمه میاشت ده چې کردي جنګیالي د کوبانی د دفاع دپاره جنګیږي. د پاکستان یوې محکمې هغه چا ته براءت ورکړی دی چې د امریکایي ژورنالیست دانیل پرل د قتل په تور د نورو 100 تنو سره یو ځای نیول سوی وو. محکمې د پنجشنبې په ورځ قاري هاشم ته د دې قتل په ارتباط براءت ورکړ او ویې ویل چې د هغه په اړه کافي اسناد او شواهد نشته. پولیسو قاري هاشم په 2015 کال کې ونیو او د حیدرآباد په ښار کې بندي کړ. پر د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جنوبي آسیا د څانګې رئیس وو او په 2002 کال کې په پاکستان کې سړو تښتونکو وتښتاوه. د هغه د وژل کېدو یو ویډیو ټیپ پاکستاني چارواکو ته استول سوی و چې هغوی وروسته د هغه مړی چې سر یې غوڅ سوی و په یوه قبر کې پیدا کړ. د سړو تښتونکو د دغې شبکې په مشر عمر شیخ باندې د مرګ او په درو نورو تورنو کسانو باندې د عمري بند سزاګانې راختلې دي چې هغوی ټولو استیناف غوښتی دي. او په مصر کې چارواکو ویل دي چې پرون د جمعې په ورځ د سینای په ټاپو وزمه کې د یو موټر بم چاودنه سوې، لږ تر لږه 15 عسکر یې وژلي دي. دا او د دې ساعت خبرونه.